السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو ویان په افغانستان کې د داعش القاعده او نورو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو اندېښنې بې بنسټه وبللې. ذبیح الله مجاهد نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د بې ثباته ښودلو لپاره باید له هڅو ډډه وشي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دوشنبې په ورځ د چین، ایران او پاکستان استازو په افغانستان کې د داعش القاعده او پاکستانی طالبانو په څیر د ترهګرو ډلو حضور ګاونډیو هیوادونو او د نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وباله. د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د داعش شاوخوا 2000 او د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي شاوخوا 6000 وسلوال ډیر دي. ذبیح الله مجاهد وویل چې دا بې ځایه تورونه دي او د هغوی د اثبات لپاره هیڅ راز شواهد نشته. داعش په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی په افغانستان کې د یو لړ خونړیو پیښو مسؤلیت منلی دی. د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي سرویس او بل موټر د ټکر له امله 24 کسان ټپیان شوي دي. دا ټکر تیره شپه د دوشي ولسوالۍ د سنگسلاخ مکتب په سیمه کې وشو. د بغلان د پولیسو قمندانۍ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې لیکلي چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې یو بس له پل خمري څخه کابل ته روان وو او له یوې لارۍ موټر سره ولګېد. دا ټکر دوه ورځې وروسته له هغه وشو چې په هرات ولایت کې په یوه ورته پیښه کې 9 کسان مړه شول. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې په یو ګودام کې 14 لک تر لږه 4 کسان وژلي او تر 150 ډېرې ټپیان کړي دي. له لومړۍ 14 وروسته په شاوخوا دوکانونو کې اور ولګېد او د اورلوبو په ګودام کې هم 14 وشوي. پاکستانی چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې 14 ټپیان په روغتون کې دننه بستر شوي او د تېرې شپې د 14 له کبله 4 تنو سا ورکړي. تر اوسه د دې 14 علت هم نه دی معلوم. په ایتالیا کې او اوکراینا د هغو 14 په تور نیول شوی چې په 2022 کال کې ترسره شوی وي او د نورد ستریم ګازو پایپ لاینونه یې زیانمن کړي وو. نورد ستریم چې د روسیې ګاز جرمني ته انتقالوي د روسیې د دولت تر واک لاندې د ګازپروم ملکیت دی او د لویو اروپایي انرژي شرکتونو لخوا په ګډه تمویلیږي. او د ایران فارس خبری آژانس نن خبر ورکړ چې ناپیژنده وسلوالو د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ایالت په ستر ښار ایران شهر کې د پولیسو پر دو موټرو ډزې وکړې. فارس خبری آژانس په دې پیښه کې د 15 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ. دغه آژانس د یو شمېر پولیسو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی خو د ټپیانو شمېر یې نه دی څرګند کړی. د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې تر ډیره دا ډول بریدونه سنی، بلوڅ، یاغیان کوي خو د نننۍ پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ایران او طالبان په یو پټه استخباراتي معامله کې ایران ته د بریتانیا پخوانی جاسوسان سپاري. دا خبره یوې بریتانوي ورسپانې کړې چې د بریتانیا پخوانی افغان کارکونکي اندېښمن کړي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو د کډوالو د بیرته ستنولو په بهیر کې ورسره همکاري کړې. پاکستان کې هغه خبریالان هم د اخراج له ګواښ سره مخ دي چې هلته زیږیدلي.
افغانستان ته لیږدول د دغو افغانانو ژوند د ستر ګواښ سره مخ کوي. اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواښ بولو موږ.
تورخم کې د ویزو اړتیا او د لاریو لپاره مهال ویش سوداګر زیانمن کړي. او اسرائیل خبرداري ورکړي چې حماس باید غوښتنه ومني.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې راځو. د سر راپور ته برېټانوي ورسپانې ټلګراف راپور ورکړی چې طالبانو د برېټانیا له لوري افشا شوی لست لمخې درې افغانان چې د جاسوسۍ په تور نیول شوی ایران ته سپاري. د ټلګراف د راپور لمخې دا کسان د ایران او طالبانو حکومت ترمنځ د وی پټې استخباراتي معاملې په اساس ایران ته انتقالیږي. د طالبانو حکومت په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه هم ایران حکومت تر اوسه په دې اړه څه ویلي. خو په ایران او افغانستان کې د برېټانیا افغان پخوانی همکاران په دې مسله اندېښمن دي. بلورتا بریتانوی ورسپانو ویلی چې د بریتانیا حکومت هم په همدې مسله کې له طالب چارواکو سره اړیکې نیولې او له هغوی غوښتي چې خپل د بخنې فرمان عملی کړي او د دوی پخوانیو کارکونکو ته زیان ونه رسوي. تفصیل په دې راپور کې.
بریچانوی ورسپانې تلګراف راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د مرګ لیست ایران ته سپارلی او په ټکو یې ټاکل شوي درې افغانان چې طالبانو بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور نیولي سپاهي پاسداران ته وسپاري. تلګراف په خپل دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه یې خپور کړی ویلي د هغه لیست دی چې د 2021 کال د بریتانیا له لوري په تیروتنه کې افشا شوی و او دا درې کسان هم په همدې لیست کې شامل دي. راپور زیاتوي چې دا لیک د ایران او طالبانو ترمنځ د یوې پټې استخباراتي معاملې وروسته شوی چې د هغو کسانو په نیولو کې همکاري وکړي چې په افغانستان کې برټانوي ځواکونو سره کار کړی وي. تلګراف لیکلی چې په دې لیست کې برېټانیا ته د ګڼو افغان پناه غوښتونکو نومونه شامل دي چې ډیری پخواني افغان پوځیان، ځانګړي افغان ځواکونه او د برېټانیا د اطلاعاتي څانګو همکاران وو. په راپور کې راغلي ایران غواړي دا کسان د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه له لویدي سره خبرو کې د دوی د فشار د وی وسیلې په توګه وکاروي او په ټکو یې په دې مقابل کې طالبان ترې د ایران له لوري د رسمیت پیژندلو تمه لري. د راپور په ټکو برټانوي چارواکو اوس له طالبانو غوښتي چې د عمومي عفو په اړه د خپل فرمان شمنتیا پوره او ترنوای وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد، مرستیال حمدالله فطرت او د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مشري حافظیا احمد د ازادي راډیو پښتنې جواب نکړي او نه هم تر اوسه د تلګراف د دې راپور په اړه د ایران حکومت په رسمي ډول څه ویلي. خو دې راپور هغه افغان پوځیان اندېښمن کړي چې له برېټانیا سره یې کار کړی او اوس په ایران او افغانستان کې میشت دي. په ایران کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو یو پوځي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو یو بخوانی سرتیری چې د هم د ورته موضوع له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او د اوسېدو ځای اړوند معلومات خپره سي. ازادي راډیو ته وویل تلګراف د طالبانو د ځینو لوړپوړو چارواکو په حواله ویلي چې په جاسوسۍ تورن ایران ته سپارل کیدونکي درې کسان د افغانستان په پلازمینه کابل کې ساتل کیږي او تهران ته د لیک لپاره د دوی د کورنیو چارو وزارت تصویب ته پتامه دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. عبدالمتین قانی او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نږدې موده وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي او چاته اجازه نه ورکوي چې دا فرمان تر سوال لاندې راولي. د تلګراف د راپور له مخې ایران ته د شکمنو برټانوي جاسوسانو سپارل د طالبانو د مشرتابه او د ایران د سپاهي پاسداران د څلورو چارواکو ترمنځ د لوړې کچې خبرو اترو وروسته ترسره کیږي چې تیره اونۍ کابل ته د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تنظیم رسمي کولو ته تللي وو. دا په داسې حال کې ده چې تلګراف د روانې زمري میاشتې په 14مه راپور ورکړی و چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو چارواکي په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د پخواني افغان همکارانو د افشا سوي نوملړ د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په هغه راپور کې راغلي و چې دوی له طالبانو د دغه 15,000 کسانو نوملړ غوښتنه کړې او هڅه کوي چې له مخې د برېټانوي ځواکونو د جاسوسي برخې MI6 جاسوسان تشخیص او تعقیب کړي. تلګراف ویلي چې د دې کسانو نمونه په هغه افشا سوي 15,000 کسیز لیست کې شامل دي چې د افغانانو توضیحات پکې دي او د برېټانیا حکومت ته د پناه لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د تلګراف په ګډون ځینو برېټانوي رسنیو او چارواکو راپورونه او اندېښنې خبرې کړي چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته ګڼ افغان پوځیان په افغانستان کې د طالبانو لخوا شکنجه، بندیان او ان وزل شوي دي، هغه څه چې طالبانو رد کړي دي.
و مریدل چې د بریتانیا ټلګراف ورسپانه ویلي چې ایران او طالبان د یو پټي استخباراتي معاملې په هڅه کې دي ترڅو ایران ته د بریتانیا په خوانی جاسوسان وسپاري تر اوسه د طالبانو او د ایران رسمي سرچینو په اړه څه نه دی ویلي. یوازې بریتانیا کې وی رسنۍ ویلي چې د بریتانیا حکومت په اړه د طالبانو له حکومت سره تماس نیولی. بل ورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی ویلي له ایران د افغان کډوالو د استلو په پروسه کې د طالبانو حکومت ورسره همکاري کړې او په وینا یې دا کار د طالبانو د حکومت په همغږۍ تر سره شوی.
په داسې حال کې چې ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او له دغه هېواد د ایستلو بهیر هم روان دی او یو شمېر یې وایي چې د شړل کېدو له ویرې ان له خپلو کورونو هم نشي وتلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په برخه کې د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ یوه هوکړه موجوده ده. عباس راغچی تازه له ایران دولتي خبري اژانس سره مرکه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د افغان غیر قانوني کډوالو د ایستلو په برخه کې له دوی سره همکاري کړې ده.
با بازگشت مهاجرین همکاری های صورت
د کډوالو دستنیدو په موضوع کې همکاری شوه ده، یعنی افغان لوري په دې برخه کې همکاری کړې ده. هغوی له موږ درې غوښتنې درلودې چې معقول هم وي. لومړی دا چې استنیدل دې په ډلهیز ډول نه وي، بلکې په تدریجي ډول دې ترسره شي، څو هغوی د کله هغه اړتیا ځای پر ځای شي. دوهم دا چې دا بهیر دې په عزت سره ترسره شي چې موږ رعایت کوو. او دریم دا چې د بیرته ستنیدنو پر مهال دغه کسانو مال ته درناوی وشي.
مورد احترام واقع
بشه. د یادونه د طالبان حکومت په لابلو چارواکو په څو ځلې د ایران له دولت ورته غوښتنې مطرح کړې دي. خو مخکې له دې یو شمیر کډوال چې ایران څخه شړل شوی وو، ازادي رادیو سره په خبرو کې شکایت کړی وو چې د بیرته ستنېدو پر مهال د ایران د پولیسو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوی او د خپل مالونو د لیک او شخصي معاملو د حل فرصت نه ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM پنځمه د اګست په 18مه په خپل ویب پاڼه په خبر کړي راپور کې ویلي چې یوازې د روان کال د اګست په لومړي 14 ورځو کې 1,905,515 افغان کډوال ایران څخه ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د پنځشنبه په ورځ د اګست په 18مه 1,516 کورنۍ د اسلام قلعه او د نیمروز د ورېښمو له لارې له ایران څخه افغانستان ته راستنې شوي دي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د بې اسناده پناه غوښتونکو د نیولو او ایستلو بهیر له هم روان دی او دوی د شړلو له ویرې ان له خپلو کورونو نشي وتلی. یو له دغو کډوالو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل
وخت مشکلات ستونزې ډېرې زیاتې دي، هېڅ ځای ته تللی نه شو، دلته په خپلو کورونو کې بندیان یو، په ښار او بازار کې ګرځېدلی نه شو. زموږ حالت ډېر خراب دی.
که څه هم ایران کې د سر شمېرنې پاڼو لرونکو افغان کډوالو لپاره ټاکل شوی ضرب الاجل د جولای په 6مه پای ته ورسېد، خو د دغه هېواد او اسرائیلو ترمنځ د جون په 14مه له هوایي بریدونو وروسته د افغانانو د ایستلو بهیر په بېساري ډول چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ یا UNHCR د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په لومړیو اوو میاشتو کې 1.5 میلیونه ډېر افغانان له ایران څخه بیرته ستانه کړل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی د اګست په 14مه اعلان وکړ چې راتلونکو اوو میاشتو کې به 3,00,000 نور افغان کډوال هم له دغه هېواده وشړل شي.
ازادي راډیو څلوروش ساعته له تاسو سره ده.
پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونو پر هغو خبريالانو هم ژوند تنگ کړی چې کلونه کرونه هلته اوسېدلی فعالیت کړی و. هن هغه کسان چې هلته زیږیدلی دا د هغو افغان کډوالو په ډله کې راځي چې د PUR کارتونه لري او موده یې پای ته په رسیدو ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
هر ورځ نوې قانون، نوې پلان، نوې پالیسی جوړیږي د افغانانو لپاره. نو داس خو نه
مسکا صافی وا هغه چې په ژورنالیزم کې ماسټری لري او لتی روش په ګوکلونو راهي سید پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت پېښور خره له بیلابیلو رسنیو سره د خبريالې په توګه کار کوي. د مسکا کورنۍ ډیره پخوا پاکستان ته کډواله شوې، د همغل ته زیږیدلې او د PUR په نوم د کډوالې کارت لري. مسکا وایي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې دوی پایل له دغه هیواد ووزي ورته ډیره ننګون کې ده.
زما په سر ګڼ شمېر خبريالانو خبريالانو دي چې په پاکستان کې ژوند کوي، ک ډیر ګټي ک کم ګټي، خو دلته هداقل خپل ژوند چاري سمبال کړي. د پاکستان دا پریکړه زموږ لپاره ډیر زیات ننګون کې ده. افغانستان ته لیک ډول د افغانانو ژوند د سترګو سره مخ کوي، او دا ګواخ موږ یوازې امنیتي ګواخ نه بولو، بلکې
اقتصادي اجتماعي بشري ګواښ بولو موږ.
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې میشتو د پیوار کارت لرونکو افغان کډوالو ته اعلان کړی چې د اګست تر اخرې نیټې پورې له دغه هیواده ووځي. میهن جان د پیوار کارت لرونکی بل افغان خبریال دی. د ده کورنۍ هم لسیزه مخکې پاکستان ته کډواله شوی او دی هم په همدغه هیواد کې زیږیدلی دی. میهن جان وایي افغانستان کې په رسنیو بندیزونه دي او اوس چې دوی ته د ستنېدو ویل شوي د خپل راتلونکي په اړه فکر وړی دی.
هلته هم په افغانستان کې بندیزونه لګېدلي په مختلفو میډیا هاوس باندې نو را روان ورځو چې کوم دی ډېر ځلې په میډیا هاوس باندې نو چې کوم جرنلست دی د خپل د را روان ورځو چې کوم دی ډېر زیات چې کوم دی فکرمند دی وطن.
احسان الله احمد صاحب د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسېږي. دی هم چې د پی او آر کډوالې کارت لري وای هم د هیواد کې زیږیدلی دی او له تیرو څلورو کلونو راهیسې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی دی. احسان الله هم وایي نن سبا د پاکستان حکومت دې پرېکړې چې د اګست تر وروستۍ نیټې باید دا هیواد پرېږدي سخت اندېښمن کړی دی.
د پی او آر کارتونو د ایستلو موضوع دا ډیره جدي موضوع ده او ډیر ورسره په رواني لحاظ په تکلیف کې یو. پاکستان حکومت وایي چې موږ افغانان وباسو له پاکستان وایي چې موږ افغانان وباسو له پاکستان څخه. یا افغانستان کې د رسنیو کار تاسو ته معلوم دی چې محدود دی، د سانسور هغه سره مخ دي مشکلاتو سره، نو دغه مشکلات دي او ګورو چې مخکې به نور څومره زیاتیږي.
دا خبریالانه ورسنیس کارکونکي د پاکستان حکومت غواړي چې په خپل د پریکړې سره غور وکړي. دا چې په دغه یواد کې څومره د پی او آر کارت لرونکو افغان خبریالانه ورسنیس کارکونکو شته کر شمیر نه دی معلوم، خو د دغه کارت لرونکو ټول افغان کډوالو شمیر 1.4 میلیونه خودل شوی دی. مخکې تر دې د پی او آر کارت لرونکو یو شمیر افغان هنرمندانو او د بیلابیلو نورو برخو فعالینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د پاکستان حکومت یې غوښتي و چې حد اقل زیان ګالي او له خطر سره مخ کسان افغانستان ته ستنه نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې یا یو ان ایچ سی آر هم د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټوکو لا هم ملاتړ ته اړ دي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم په همدې ورځ ویلي وو چې ډله ییزې او عجولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جولای په 28مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې یوازې د روان زیږدیز کال له پیله د جولای تر 19مې نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستن شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
وسم ورزو منځنی ختیسه اسرائیل فلسطینی وسلوال ډلې ته خبرداري ورکړي چې غوښتنه اومني کنه غزه به یو ځل بیا له خاورو سره خاورې کړي. تفصیل له احمد شبراورو.
د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس وایي که حماس د بی وسلی کولو د ټولو پاتې ارغمل شویو کسانو خوشی کولو او د اسرائیل په شرایطو د جګړې پای ته رسولو سره موافقه ونه کړي غزه به له خاورو سره خاورې کړي. اسرائیل کاتس په خواله رسنیو کې د جمعې په ورځ ولیکل که چیرته د حماس تیری کوونکي او وژونکي ډله ژر تر ژره د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اسرائیل له شرایطو سره موافقه ونه کړي د دې ډلې پر مخ به د دوزخ دروازې پرانیستل شي. د اسرائیل دفاع وزیر د غزې دوه شهرونو ته چې مخکې د عملیاتو په ترڅ کې تخریب شوی دی اشاره وکړه او زیاته کړه که دوی موافقه ونه کړي د حماس پلازمینه به د رفح او بیت حانون شهرونو په څیر شي. کاتس دا څرګندونه وروسته له هغه وکړې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې هغه د غزې په ترانګه کې د ټولو پاتې ارغمل شویو کسانو د خوشي کولو لپاره د سمدستي خبرو اترو وړاندیز کوي. نتنیاهو د پنځشنبې په ورځ په یو ویډیو بیان کې پرته له دې چې په دې برخه کې نور جزئیات ورکړي وویل چې دوه مسلې، حماس ته ماتې ورکول او د ټولو یرغمل شویو کسانو خوشی کول سره یو ځای غوټه شوې دي. د اسرائیل دفاع وزارت د دې اونۍ په پیل کې د غزې ښار د نیولو لپاره د شاوخوا 15,000 احتیاطي سرتیرو د جذب غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د بشري مرستو ادارې خبرداري ورکړه چې د اسرائیل دا پلان به چې په غزه ښار کې خپل پوځي عملیات پراخوي د غزه ترانګ پر وار لمخه ځپل شوی خلکو ناوړه بشري اغیز وشندي. لسو ورځو راهیسې منځګړي منتظر دي چې د دوی د اوربن وړاندیز ته اسرائیل څه ځواب ورکوي. حماس ډلې د اونۍ په پیل کې له دې وړاندیز سره موافقه وکړه. فلسطینی سرچینو ویلي چې د نوي وړاندیز لمخې به برامته شوي کسان تدریجي خوشي شي، خو اسرائیل ټینګار کوي چې برامته دي یو ځای خوشي شي. په غزه کې د اسرائیل د جګړې د پراخولو او د غزې ښار د نیولو له پلانونو سره د اسرائیل دننه او نړیواله کچه مخالفتونه شوي دي. د فرانسې خبری اژانس په باور د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې پر اسرائیل د حماس په برید کې چې جګړه ورسره پیل شوه 1219 کسان وژل شول چې ډیری ملکیان وو، او 251 کسان برمته شول چې نه سلويشته له هم په غزه کې دي. د اسرائیل پوځ د برمته شویو کسانو لړلې تر دې دمه د 22 د وژل کېدو خبر ورکوي. د حماس تر واکلاندې غزې ترنګ کې د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې د جګړې له پیل تر اوسه لښ تر لښه 2022 فلسطینیان چې ډیری ملکیان دي د اسرائیل په بریتونو کې وشل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به ورسته درته په خوست کې د کرکټ د لوبو چې یو سیمایز جام پیل سوی جزئیات درکو. خوس راځو دې ته چې تورخم کې د تازه محدودیتونو لکبله د سوداګریزو لاریو تګراتک ټکنې شوی او سوداګری زیانمن کړي دي. دا ورسته تر دې چې دغلته پر افغان لارې چرونکو ویزې جبر شوی او د لاریو د وختو لپاره ځانګړي مهالویش اعلان شوی دی. په خو افغان لارې چلوونکو او کلینرانو یې لیویزی پراته په یو ځانګړي سند په تورخم تګراته کوو. تفصیل په دې راپور کې وو.
حاجی بشیر یو افغان سوداګر او د سبزیو صادرونکو دی چې د تورخم لارې پاکستان ته کرنیز محصولات لکه بانجان، بادرنګ او نور سبزی صادروي. د جمعې په ورځ د اگست په 22مه ازادي رادیو ته وویل د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورت پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ د لګول شوی محدودیتونو لامل تورخم کې افغانستان غاړې ته په تازه میوه او سبزیو بار په لس ګونه موټرې بندي پاتې دي چې سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې دي.
سرشاهی کم څخه تر تورخم پورې موټرونه ولاړ دي چې شاوخوا 250 موټرې دي. یوازنی پلمه د موټر چلوونکو ویزې او پاسپورټونه دي چې په تیرو څو ورځو کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. حتی هغه موټر چلوونکي چې د شپږ میاشتې ویزا هم لري د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. موږ بادرنګ او بانجانو می صادرو چې یو موټر ته په درې ورځو کې پاکستان ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي. کله چې جایدات رسیږي هیڅ هم نه پاتې کیږي. موږ له اسلامي امارت غوښتنه کوو چې په جدي توګه په دې مسله کې له پاکستان سره یو موافقه ته ورسیږي تر څو د خلکو فصلونه له منځه ولاړ نه شي.
رفیع الله یو بل افغان سوداګر چې تازه میوه صادروي هم وایي چې په تیرو څو ورځو کې د میوه د لاریو د ځنډیدو له امله په میلیونونو پاکستانی کلداري زیان کړای دی. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد هم د افغان میوه او سبزیو صادرونکو ستونزې ومنلې او وی ویل هغه موټرونه چې تازه میوه او سبزی لګدوي باید له کوم خاند پرته ورته د تیرېدو اجازه ورکړل شي.
شکایت تاجرای میوه او سبزی کې د ری فصل صادرات میوه باید بلاریای زناک هست میدونه وقفه در تورخم باید عبور کنه. د میوه او سبزی او سوداګرو شکایت چې د دوی لارې باید د میوه او سبزی او د صادراتو په دې موسم کې پرته له کوم خاند تیری شي د دوی قانوني او مشروع غوښتنه ده. کمیوي او سبزی په خپل وخت تیری نشي او بازار ته ونه رسیږي نو خرابيږي او سوداګر به زیان سره مخ شي. د تورخم په هغه غاړه کې د ګمرک چارواکو لخوا د موټرو چک او تفتیش ډیر وخت نشي.
د یادونې ده چې مخکې د افغانستان د سوداګریزو موټرو چلوونکو او د هغوی مرستیالان د تات سند پر بنسټ لویزو او پاسپورتونو پرته د افغانستان او پاکستان ترمن سفر کاوه. خود روان کال د اگست لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د افغان سوداګرو موټر چلوونکو او د هغوی مرستیالانو ته د پاسپورتونو او ویزې د لودل جبري وګرځول. د سوداګریزو موټرو یو شمېر چلوونکي او د هغوی مرستیالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د ویزو ترلاسه کولو په بهیر کې لستونزې سره مخ دي او باید د پخوا په څیر د تات سند سند پر بنسټ د سفر کولو اجازه ورکړل سي. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت مسله تل لننګونو سره مخ وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی، خو د طالبانو د حکومت د سند او سوداګرۍ وزارت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د خصوصي سکتور سره په مشوره یې له دې لارې د میوو، سبزیو او نورو صادراتي توکو د صادراتو لپاره ځانګړي ساعتونه ټاکلي دي. دغه وزارت پنځمه په ورځ د اګست په 21 په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د تازه میوو او سبزیو د صادراتو لپاره په ورځ کې 4 ساعته او د نورو صادراتي توکو لپاره 10 ساعته ځانګړي سوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې دا پریکړه یوازې د تازه میوو او سبزیو په موسم کې د اعتبار وړ ده او د صادراتو د اسانتیا او د کرنیزو محصولاتو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره سوي ده. که څه هم د افغانستان د تازه میوو او سبزیو سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي، خو کافي نه بولي او وایي چې لګول سوي زماني محدودیتونه باید کم سي او د دوی د صادراتو لپاره باید اوږده موده په پام کې ونیول سي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ دی چې چیرته انټرنیټ کاروي زموږ ویب پاڼه ته سرور ښکار کوي، هلته د ورځې تازه راپورونه او خبرونه شته. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. د خبری مجلې وروستی راپور اخلو هغه دا چې په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا ځایي 500 اوریزه لوبې پیل شوي چې ګڼو مینوالو هلته ورغلي او دا لوبې نږدې ننداره کوي. نجیب الله الخیل پرې دا راپور رالېږلی.
د اګست په 16 په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لس ای 500 اوریزه لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د زونونو په کچه 500 لوبډلو، مس عینک، سپین غر، بندی امیر، آمو او بوست لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اوله ورځ سپین غر او آمو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړې چې یادې لوبې د 1/16 منډو په توپیر د سپین غر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدې سلیزي او نیمه سلیزي ترسره کړي. د سپین غر زون لپاره جاوید احمدزی، سهیل زرمتای او بهیر شاه محبوب په توپوهنه کې ښه وځلېدل. د عامو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیع الله شینواری ښه توپوهنه وکړه، خو نور توپوهونکي ونه تولدل چې په دې هدف پسې ولاړ شي او بالاخره یې لوبه وبایلله. د چهارشنبې ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشال راډیو ته وویل:
فکر کوم په لیست یې سیالي به لومړی ځل وي چې په خوست کې ترسره کیږي. لدې مخکې زرغونجام او فرست کلاس ترسره شوی. تفاوت په دام په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې ترسره کیږي چې په هغه میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوي زیاتې شوې دي. یو بل تفاوت دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومیسټیک په هر ایونت کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، هغوی لوبیږي او څومره چې ترې هیلې دي هماغه سي هغه ځوانان ښه لوبیږي، هم ښه پرفارمنس هم کوي، که په توپ چونه کې، که توپ وهنه کې.
د اول ورځې په لوبو کې بهیر شاه محبوب د خپل لوبډلې په ګټه تر سلو ډېرې منډې جوړې کړې. نوموړي وویل:
لکه څنګه چې ما مخ یادونه وکړله چې زه خپل دا ټول دینیز کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چې اوپنرانو، خو د دې نه علاوه ما الحمدلله د الله په فضل سره ما ډېر کار کړی او لکه څنګه چې موږ تاسو معلومات دي زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورځ په ترقی روان دی او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې ځلیږي د چا چې خسته کرکټ او خوري سره لوبه کوي. نو د مخې مطابق دا یو کال کېږي لکه خپل خواري کوم او ان شاء الله کوشش کوم چې انده کې خېلو به تر سره کوم، مار وخم دا کوشش چې د سلو به تر سره کوم چې ټیم د می ګټو رسیږي او په غوږ الحمدلله دغه د اول ځل لیکه کامیاب شوم پکې.
سپین غر لوبډلې ته د لوب په اول ورځ قیس احمد څلور مهمې وکټې واخیستې چې په نتیجه کې مقابل لوبډله ونه توانېده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
او په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبیږو همیشه د غړ غړ پلیران سره کینو، حتی په خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیران سره غږیږو، دغه کوم مشهوري کوم ایکسپیرینس موږ سره شیر کوي، نو ماغه ایکسپیرینس موږ ینګستر سره شیر کوو. کوم نوې ځوانان راغلي د دې لپاره د ښه اپورتونټی دا چې موږ د دې سره پویلین شیر کو، خپل ایکسپیرینس ور سره شیر کو، سپینران سپینران سره خپل ورایټیانی ورته خایو او که بیټسمنان بیټسمنان سینیئر بیټسمنان موږ سره یې خپل هغه بیټینګ ورته خایي. نو امغی
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ بورډ دخوا په خوست کې د لیست اې د 500 اوریزو سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنجشنبه د اګست 21 مس عینک د بوست لوبډلې سره لوبي وکړي. د کرکټ بورډ استازو هیله وښوده چې د مس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغالي ته په ډېر شمېر کې ننداره چا